په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو بسپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه منور شاه اوري.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو یو وار بیا خپل سیمه ته د ستنېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخطي شروع شوې دي او د شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد دفاع لپاره به خپل اټومي قوت ته وده ورکوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلي مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی دې د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. دې لړکې پرون په بنو کې د میرعلي د یو شمېر کلو مشرانو یوه جرګه وکړه. وی ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي خو تر اوسه یې واپسي عملي نه شوه. په دې جرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
د دویمه په 22 تاریخ انټری شوې دي. د 25 کلی اکړې دي د ببرخیل ناونسا د سیمان خدری وو د کولی خیل راځي. مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا اپیل کی چې صاحب تامیون شنرا تانګي وو تیر سړی می تاهیر دي چې اور د میش انټری اکړې دو صاحب مش خامہ خاولا 335 کاډه لاري 1000 دا ولاري.
بلخوا حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې د روان کال تر اخیره بعد ټولو قبایلي سیمو کډوال خپل کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال او انساني حقوقو لپاره کارکونکي خورم زکی جنازه تیر ورځ په کراچۍ کې د وزیرالله هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وجلی وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي د خورمزکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغې د وزیر اعلی د کور مخې ته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپلې کورنۍ ته ویلي وو که ووژل شو نو د دغه دواړو کسانو پر ضد دی ریپورت ولیږي. خورمزکی د یو شخصي ټلویژن مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپل کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وژنې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې ده. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشران غونډه کوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یو ګډه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایح عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حقله د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. د یادونه وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړي چې پکې د ځنې موجوده او پخوانیو نړیوالو واکمنانو د پټ اکاونټونه اخکار کړل شوی. په دې کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نمونه هم راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو ریپورت ورکړل شوی. د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبر تاییدوي. د هلمند امنیت لپاره د هلمند امنیت مشر عبدالجبار قهرمان تیرش په مشال ریډیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په ترخناو سیمه کې په دې وسلوالن خطه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په عین حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې په یاد سیمه کې یې له مقابلې د لمقابل ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ویلي چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولي دي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. یونامه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یونامه په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي دي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پرېکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سختې سزا عملي کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یونامه د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات د چټک کړي او د هغې په بنیاد دی د مرګ سزا په عمري قید بدله کړي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد د دفاع لپاره د ایټمي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په څلوېښتو کلونو کې په اول وار وشوه، پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې یې د هیواد خپلواکي د یو بل ایټمي قوت لخوا د خطر سره نوي مخ شوي، تر هغې به د ایټمي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. ملګرو ملتونو د جنوري او فروری په میاش کې د شمالي کوریا لخوا د ایټمي وسلو د ازموینو نه پاس په دغه هیواد نوي بندیزونه لګولي دي. او بل خبر ده چې روس به نن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو اویایمه کلیزه نمانځي. په دې وروستیو کې په دې دستورو کې به یو پوځي پریډ وي چې سباندې لس زره کسان به پکې برخه اخلي. د دې تر څنګ به د خواوشا یو نیمو سلو پوځي ګاډو او نورو سامانونو ننداره هم کیږي او دا راز به په لسګونو جازونه هم په دې دستورو کې هوا بازی کوي. د هیټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1940 کال په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې وه. په دغه حمله کې د شوروي اتحاد خواوشا 600,000 کسان وژل شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپے 26 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے او 80 پیسې او په 1.19 روپے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے 10 پیسې. یو درهم په 28 روپے 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 اویا پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 80 پیسے او 19 روپے 50 اتیا پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.35 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 10 وي. بنو 30 او 26 او په کوئټه کې به 20 او 22 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری له شمالي وزیرستانه د بیکرور کلشو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د ویجرګې لاري د پاکستان حکومت وغوښتل چې زر د یې خپل کورونو ته بیرته ولیږي کنه د حکومت له اجازه پرته به ور روان شي.
جرګې بندې ستړي شولې، د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې، کېدای شي میش پر روډ بندې بغیر بینټرې نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې، شنونکي وایي د دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
چې کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي، خو څه کارونه دي چې هغه سیول حکومت ته کول دي، هغه کارونه چې کوم دي هغې ته توجه کمه شوې ده.
او د ورکل شو بلوچستانو د حکومت لپاره د غټ پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته ستون شوی دی. دیوای د امریکا حکومت او همدارز د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستانو له حالت زاره خبر کړ.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سا، ایمنسٹی انٹرنیشنل سا، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینک والا سا، امریکی تھنک ٹینک سا گرد سے مجھ ملاقات ہو.
پر یو شمیر نور موضوعات هم رپورټونه اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع تر زور دن کول شمالي وزیرستان به کول کلشوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه څو میاشته وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې اچولی ول چې کورونو ته باید بیرته ولېږدول شي. خو په خبره چې په دغه برخه کې حکومت هیڅ عملی ګامونه نه پورته کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرول ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې پرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 25 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپلو سیمو ته واپس ستنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې خو لا هم ورته شیډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوې. ملک رئیس خان وایي
دے دوائیوں میں پا 22 تاریخ انٹری شروع ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے بو برخیل ناؤنسا دے سیمان خدری وہ دے اولی خیل راسے تحصیل میرلی مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پا تامیون شنیرہ تانگی وہ تیر سرائی میں تاہیر دی جے اور دے مش انٹری اکڑی ہے دو جی صاحبہ مش خام خواہو لارا 335 کارڈے لاری 1000 داو لاری.
ملک حسام الدین مشال تاو وائل انتظامیہ تائے دو ورزے ڈیڈ لائن ورک کڑے چې دا واپسای شي ډول ورکړي کني دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پورټیکل نه دا غاو چې په ورځ شنه نه نه قانوني کروي وکي چې تاسو ځکه ولاږي اے به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې بندې سړی شولي او د حکومت سره په مذاکرات نه رستړي شولي نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ بندې بغیر بینټر نه روان شي میژ روډ نه بلا کوي میژو مظاهری کی دوی ورځې میش پولیټیکل سره دا ډیډ لاین ورته چې کپ داشه نه نامیشته تسلی نه وشو پر روډ بند او میش پیدل بند روانی کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حال دي او دوی دا واپسای په تما دي.
بجلی نشتا یبه نشتا سیک په تمبیون شه پروت دي سیک په غره شه پروت دي پړی خان ګرمي توس تملی ما دو ډیره سخت دو ایمیش خلک ارزماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شو ول سخت تکلیف تا آیا ویلې منلاجی ایمیش نه باد سشوی دي کچره ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 1400 کورنۍ واپس ستانه کیږي نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه ضربیا زب عملیاتو په وجه قریبا 1,00,000 خلک بے کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسه یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس ستانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوې. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریڈیو د گل دورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاو کم دریو بجو
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو په کراچۍ کې وړمه شپه وژل شوي د مدني ټولنې د یو فعالو خبریال خورم زکی د قتل مقدمه د غخار په سرسید تاڼه کې د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي پر ضد درج کړل شوی ده. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شو او له هغې وروسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د خورمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم ووژو د هغه جنازه دی د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقي وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ او دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خورمزکی زوی وویل
اورنگزیب فاروقی اور مولانا
عبدالعزیز دیوی زما پلار څنګه ویلی و چې د هغه د مرګ دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنگزیب فاروقی وکړي شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلی تر هغه به موږ نه پاسو یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي پدې موقعه خرم ځکی کور ودانا مور او رونه هم موجودو دا هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غو کوچی هدفي وجنی زیاتې شوې دي باید د هغه حکومت د هر څه ودرای دا وایي چې تر صوبه کېږي دا هر څه نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځيږي هدفي وجنی روانې دي د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خرمځکی نیمګړی کار سرته رسوي دیوای مونږ د لوس کوچ د خرمځکی سفر بروان ساتو د هغه سوچ څوک نشي وجلې هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خرمځکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي رستو مظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرې د فهم لګولې شوې وه د اف آی آر کتلو نو رستو مظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خرمځکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو د ذکر ده چې د اتوار پشپن معلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خرمځکی وژلې شوې وو خرمځکی دین اولاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی وو او تیر کالی په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروستو یې هغه نیولې شوی وو د سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویپاڼه هم چلوله په کومه چې پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې ده د سن اعلی وزیر قائم علی شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سهیل انور سیال د دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي د خرمځکی د وژنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلی قبول کړي و محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا غوړسته چې د تحقیقاتي صحافت دی نړیوالې ادارې لخوا په خبرو شوې په نامه ستادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پانګونو خبرونه مخ ته راغلي دغه موجود پرټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات سیوا شوې دي ټاکل شوې چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې پر همیادې موضوع یو غونډه وکړي رابعه کرم خان تفصیل راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوی ضابطه کار جاجه خسته کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي
دا غونډه شته او دا کوم ټي او آر سي په دې باندې د ډېر سنجیدګۍ سره به خبرې کیږي او حکومت هم منلي دي چې کوم قابل غور دي په دې باندې تاسو سره مذاکرات کوو
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم جماعت اسلامي عوامي نېشنل پارټي او د قومي وطن پارټي مشران ګډون کوي د دینه مخکې هم تیر هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې و چې پکې په متفقه توګه اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار جوړ کړی وو په دغه ضابطه کار کې ویل شوی وو چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړي او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي نو پاغه کې دا غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیار کمیشن جوړ کړی شي او دومبه د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي د غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم نه د اس اف ای مطالبه په اړه اتفاق هم نه وشوي او قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابت دو پوري د اس اف ای غوښتنه نه ده پکار د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی وو او ویلي وو چې د مخالفو ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار په اړه مذاکرات کول غواړي یو کمیټې دی جوړ کړی او په متفقه توګه به حکومت او اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار جوړ کړي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي
د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخته راغلې، د هغه هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. څېړونکي بیا وایي د دغو ناندریو په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړ شوی کامی اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملہ کړکېچ دوام لري، څېړونکي وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سمه توجه نه ورکوي. په دې حقله د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا مهال صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
مون ګورو چې یو خو ترهګرۍ اپېښم کېږي، اوس خو کمې شوي دي، خو بیا هم کله ناکله کېږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسایل هم دي. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ چرم دی، یعنی هغه توجه چې کوم پکار ده هغه دغه ترهګرۍ خلاف جنگ له نه ورکړي. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دي ترهګرۍ خلاف په جنگ کې، یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي، خو دا ده چې داسې څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت ته کول دي، او واقعا هغه کارونه چې کوم دي نو هغې ته توجه کمه شوې ده.
دا راز د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپلې برخې ذمہواري ترسره کوي، خو دې لړ کې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډیر کم تر سترګو کیږي او په پنجاب کې د پوځي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
پنجاب صوبائی حکومت او مرکزی قیادت سے گملے کی بالکل دلچسپی نہ تھی، پنجاب کے خاص کر ایسے عناصر بھی عدل تک کی خلاف کاروائی کی جلد ہوں گا بدقسمتی تھا کہ سیاسی قیادت اگر صحیح ملک کا کام اور کوئی اپارات قدم ناخلی.
نوموړي وویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپلې کومې ذمہواري نه پوره کوي، رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نقطو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کارو په قبایلي سیمه کې، یا مدرسو په هکله، یا د پولیس د اصلاحاتو په هکله، یا د افغان کډوالو په هکله، دغه ټول کارونه چې کوم دین هغه ته توجه مخکم کمه وه، اوس نور هم کمه شوې ده. دا خو مونږ ته مخکې نه ښکارېدله چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغې ته به توجه کېږي، بیا به دا خبره هېره شي او بل ته به پام وروالېږي. نو ما کار روان دی.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یوه ټولګوندیزه غونډه کړې وه چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي اکشن پلان منظور شوی و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
اگر فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تونی تا کینی تولو تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بند کړي وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو یې له حقانی شبکې او پنځو نورو یې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداری ورکړل چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي عملو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوی دی. ملی امنیت وای د طالبانو لبمی چودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخوانی مشر برهان الدین رابانی تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمیدالله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکوونکی و چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی و. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر و او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د افغانستان په هلمند کې امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شو وسلوالو نښتو د خبرونو تخلیه کوي. دغه چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوه ډلې هڅې کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. بیا هم د احمد تکل رپورټ ورو.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجې د ولسوالۍ په ترخه ناوخت سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول ډلې بېرته خپل وضور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولي دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او وی ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان دې لپاره د پښو د شیدو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغات چې موږ په خلاف همسایګانو کړي دي، روسانو کړي دي، دغه پر سر باندې دغه مسوته میلیونونه ډالر اخیستي دي او مسلمانان ویني په دغه سبب کړي دي. نو د دوی یو هر دفعه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه پیسې اخیستي دي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څه وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوي دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوي پړاو ته رسیدلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرتز او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل قبایلی مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستانه نکړی شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر په دې وروستیو کې ویلي چې د روان کال تر اخرې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال خورمزکی جنازه تیره ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شوه. نوموړی د تیر خالي او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوالو وجلی و چې کورنۍ یې د وجنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دغه وجنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته ویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یو غړه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لای حمل غور کیږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړه شروع شوې. د دې هیواد امنیتي د دې ولایت امنیتي چارواکي هم د دې خبر تصدیق کوي، وای چې په دې خطو کې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ طالبانو ته مرجوب لا وخته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خپګان څرګندونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د دې کسانو د مرګ سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنې د لړ کې لپاره غورځول شوې. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د دې هیواد د دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. وروسته له هغې چې شمالي کوریا سږکال په جنورۍ کې د اټومي وسلو ازموینه وکړه، ورپسې یې فروری کې د لږ لرې فاصلې ویشتونکي میزایل تجربه وکړه، ملګرو ملتونو په مارچ کې په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګول.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله راته اوروي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوې یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم په کار دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته، نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یوه داسې لاره راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو د دا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او که نه. ورځپاڼه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافه خبره وشي، نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي، نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای په ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به یې له مجید بابر اورو.
نیشنل انټرسټ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی، او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله یاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري، او که څه هم د سیمه ایز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري، او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس هم د حقانی شبکې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو، د طالبانو تحریک کې ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکړې ټوکړې کېدو نه بچ کړو. د ایجنس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تېرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلې شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د ایجنس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد یې کاروایي وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیلو خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه وویل چې اسرائیل د دغو سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د سمڅو له درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړۍ حملې کوي. د فرانسې خبري ایجنس لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو د ورانولو ژمنه وکړه. وی ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي، خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نشوتو وروسته یکشنبه آرامه ګڼل سوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبې په ورځ په غزې تړانګه کې د حماس جنګیالیو دوې مورچې وویشتې. د فرانسې خبري ایجنس لیکي چې د حماس جنګیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایي بریدونو طرفات نه دي اړولي، خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړانګ کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2251 فلسطینیان او 3 اویا اسرائیلیان وژل سوي دي. له چهارشنبه راهیسې حماس جنګیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړانګې ته څیرمه د پولې په اوږدو کې پر اسرایلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرایلي قواو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل سوې ده. د فرانسې خبري اژانس په غزې تړانګې کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومه نوې جګړه نه غواړي، خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنګیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نښتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته نافذ سوی و اندېښنې زیاتې کړې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له څلور میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پرس کلب څنګ ته د هغه دوامدار احتجاج له لارې پیوند کړی چې له تېرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې یې پیل کړی. یو مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوچو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه له امریکا ورستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکل شو بلوچستانو لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد امالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څنګه خبريال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته دغه سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړو، دغه سټرګل کې دلته موږ شروع کړی دی، دا حالت هم موږ شروع کړی. ملاقاتونه موږ ډېر وسو، سټیټ ډپارټمنټ سره، ایم این ایس ټی انټرنیشنل سره، ساؤتھ ایشین تھنک ټینکس والا سره، امریکی تھنک ټینکس سره، کانګریس خلق سره، بلوچ کمیونٹی، سندھی کمیونٹی، پښتو کمیونٹی، ګرد سره موږ ملاقات وسو.
هلته تاسو د ورکو بلوچانو او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوچانو ورک دي او له تیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کېږي، هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر مازر پښتانه وکړی چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډېر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډېر پایمالیان کېږي، خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلنګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل دي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دي د دې وخت بے درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي، تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دي او په هغه کې چې کوم کسان وژل شوی دي، ستاسو دا چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي،
ګوره دا هغه خلق دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے خپل مستونگ شہر کے دائکشنی پنزہ کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ کئی دا دہشتگرد دغه تا وای. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی، اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تو اگر لاپتہ کرے نول سوال تھا ددے سے ٹپک ہو، ددے سے بارود ہو، ددے سے ٹینک ہو، ددے سے توپ ہو، چیشو کہ تو وای دا دہشت گرد دی، ددے باندے الزام لگئی دا دہشت گردان دی دا گرد دروغ دی.
ماما اور سی پشتنه می داد چې د غورکو خلګو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي، آیا اوس هم چې تر هغه لاغه بعد د خلګو رکیږي یا مړ غرزول کیږي؟ کنه دا لړۍ بند شوی ده، دا سلسله بند
نه دی، هغه څه زیات دی. دا تیر حکومت گورنمنت کې دوه نیم کال گورنمنت هو، هغه وخت هم زیات وو. دا موجوده حکومت کې راغلی دی نون لیگ غا ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دی، د دې زیات شوی دی.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غږ پورتونکو سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورونا او چار وزارت چارواکي وایي هغه تهدیدونه چې د شمشاد زون ولایتونو ته متوجه دي د شنډولو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په همدې موخه د کورونا او چار وزیر ننګرهار ته ورغلی وو او د زون په کچه یې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې وکړې. په دغه اړه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د وزارت د لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، د یکشنبې پر مازیګر په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د افغانستان مسلح ځواکونه چمتو دي چې د هیواد د دښمنانو هر ډول تهدیدونه او توطیې شنډې کړي. دا چې داعش په مومندره کې دی، په کونړ کې دی او که په هر ځای کې دی، د دفاعي او امنیتي ځواکونو اراده هم دا ده چې له منځه یوسي. د افغانستان د مشرتابه اراده د دوی په وړاندې جدي مبارزه، جدي له منځه وړل او جدي سرکوبي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ننګرهار په گوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ په اړه چې څو ورځې وړاندې د دواړو لورو لخوا په توپچي انداختونو اوښتی و وویل. د مسله ځواکونو لوی درستیز او امنیتي مرستیال لالپوري او گوشتي ته ولاړل او سرحدي پولیسو ته یې د لازمو اقداماتو لپاره هدایت ورکړل. هغه کارونه چې اجراتو ته یې اړتیا لرله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی او راتلونکي پروګرامونه هم دادي چې خدای وکړي د دغه شان مداخلو مخه ونیول شي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا چې د کورنیو چارو وزارت یې په مخنیوي کې څه تدابیر په پام کې نیولي، تاج محمد جاهد په ځواب کې وایي: د اختطاف او جرمونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شوي چې خدای دې وکړي چې مخنیوی یې وکړی شو. موږ په دې کوشش کې وو چې د اختطاف او پلان شوي جرمونو مخنیوی وکړو. زه ډاډه یم چې د ننګرهار نوی امنیه قمندان به د نورو امنیتي ادارو په مرسته په دغه ولایت کې د انسان تښتونې مخه ونیسي. د یادولو ده چې د تیرو دوه ورځو راهیسې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سربیره د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو لوړپوړي امنیتي چارواکو د ډاډمن امنیت د راوستو او د وسلوالو د تهدیدونو د مخنیوي په اړه پرله پسې ناستې لرلې چې د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو مورال د وسلوالو د تهدیدونو په وړاندې ډېر غښتلی دی او دوی هر وخت د خپلې خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست د ګربزو په ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د امن او هیواد ساتونکي وبدل او له قومونو یې وغوښتل چې د اړتیا پر مهال له خپلو ځواکونو سره د جګړې تر سنګرونو ملګرتیا وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ قومي مخور دینی عالمان او اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی د هیواد ساتنه کوي او د خلکو د امنیت ساتنې لپاره یې شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده. دوی زیاتوي د اړتیا په وخت کې قومونه ولسونه دې ته حاضر دي چې سرتیرو سره یو ځای د جګړې په مورچلو کې واړوي او له هیواد او ولس څخه دفاع وکړي. د یکشنبې په ورځ د ګربز ولسوالۍ په انګړ کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې د ګربز ولسوال زمري حقمل وویل چې هیواد د ټولو خلکو ګډ کور او ساتری هم د امنیتی ځواکونو ترڅنګ په خپل د ولسونو د هوادنی مسولیتونو څخه شمیرل کیږي.
په هر سنگر کې چې جنگیږي دایمو خورچتي نیمه خورچتي میګ باید دینه کلاک دفاع وکړي. دا تنها د وطن د موږ سره مشترک وطن دی. دا به موږ چې په ګاډه سره ستي دای چې په هر مرچل کې جنگیږي میګ په هغه کې څنګه څنګه دای سره ویلوړوي.
قومي مشر حافظ الله جان په خپل خبرو کې ویل چې د وسوال ځواکونو سرتیري او افسران د همدې خاوري کلی او قوم خلک دي. هیواد د ټولو ګډ دی او امنیت یوه ملي اړتیا ده. نو له دې کبله په دې اړه هیڅوک باید بې توپیره نه وي.
شیور د دغه کلی خلک دي، د قومه دي، مسلمونه دي، خدمت کو، نو دغه خامه حمله تر په کور ده. هر سړی دا د ځون مسؤلیت وبیلي چې دا خوره کې زه ژوند کړم، زما امنیت ته ضرورت دی. نو دا خپل مسؤلیت وبیلي چې که عسکر سره نه راوسي نه وي، خپله مینه در سره وښایي چې د خپل عسکر سره د خپل نظامي قوت سره مېږ دا مینه شته.
قومي مشر غوث‌الدین وایي چې هر کله افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده، نو خلکو ته هم د دې هیواد اوسیدونکو په توګه پکار ده چې ټول قومونه او ولسونه یې ملاتړ وکړي.
په ټول قوم د ګربزې په مشرونو په سپینږیریم دی ږغ کوم چې دا امنیتي ځواکونه دا د مېږ ورنه دي. دې سره مېږ څنګ په څنګ ویلوړي هر هغه څه چې د مېږ په توان کې دي، دې نه یې په هېڅ حال کې باید درېغ نه
دی. واده باندې ورده په دې وروستیو کې د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډې او ځانګړې برنامې جوړېږي. خو د پوځي چارو د کتونکو په وینا تر اوسه لا دا ډول ولسي غونډو څخه امنیتي ارګانونو د دوی او ولس ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره ډېره ګټه نه ده پورته کړې.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چېرته چې د ماشوم زیږولو پر وخت یوه مور له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیف دی چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې وې نړیوالې ادارې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی د میندو د مړینې کچه لوړه ده. پر دې موضوع د فرخندې اسد راپورټ اورو.
نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړه کیږي او په دغه هیواد کې د 500 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکی ارشد خان وایي د مور او بچي د صحت په اړه پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 178 نمبر دی او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میندې مړې کیږي او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 268 میاندې مړې کیږي. بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 215 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومانو په پیدایش کې 215 میاندې مړې کیږي.
د سیو دی چلډرن د رپورټ له مخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچي د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړی او د مور او بچي د مړینې شرح کمه ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچي د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د ښځو یوه ډاکټره شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي، نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې له ډېرو سخت تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلا وایي
په بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي، او بل کوم چې د مور په حواله چې ورته وګورې کوم چې د مور بچی په خېټه شي، نو کوم چې دې ته پکار سیزونه دي یا څومره لکه پروټین ورته وایي هغه باید چې زیاته په خوراک کې وي یا فروټ زیاته وي خوراک ضرورت، نو هغه چې نه وي ضرورت هغه مور چې کومه داسې ډېرې مندې مور ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټس ورته د جټکې ورته راځي یا خو خپل ځان وبایلي یا چې د جټکو سره مور ته راشي.
د چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.
د فرخندې صدر رپورټ. په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د روان کال په اوږدو کې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو درې پیښې ثبت شوې دي. په یوه غونډه کې چې پرون په کونړ کې له پولیو ضد کمپاین سره د خلکو د مرستو جلبولو لپاره جوړه شوې وه، د یاد ولایت والي او دیني عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې خپل بچي د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چیرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال راپدې خو د واکسین برنامې ته اجازه نه ورکول کیږي، نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت دی چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راونغاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل لتیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي، هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي، خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یا د
رنده مرمی د مخالف رچی یا به دولت طرف مشکلات پیدا کی خود یو بیوز نبینه تویی په واقعیت کلاس په کار شی مشرانو علمای کرامو تفاهم وکړی چوک چه زان افغان بولی نور به مخالفت نلاس واخدی به بدبختی نلاس واخلی به ورور وژن نلاس واخلی.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړې. دا سیاسي فتواوې دي چې ورکړې دي په دې پاکوالي کې د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته هڅولی دی چې تاسې د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وی او دا ماشوم یې لیدلی وی چې چا پردی فتوې په جیبونو کې اچولي او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ هر ساعت دده په کور کې خفغان دی. تاسې همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتې علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ دیوی افغان الاصله مېرمنې نادیه نادم د ژوند پاړه چې د ډنمارک هېواد تابعیت لري او د فوټبال وتلې لوبغاړې ده یو رپورټ خپور کړی دی. نادیم اجانس ته ویلي هغه وخت چې طالبان پر کابل حاکم شول د خپلې کورنۍ سره اروپا ته کډه شوه. د دې رپورټ مهم ټکی او ورپسې یو سندره. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ رپورټ وایي نادیه نادم د فوټبال لوبه په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه زده کړه. د نوموړي پلار د افغانستان پوځ جنرال وو چې طالبانو وواژه. نادم وخت په وخت د فوټبال لوبې په سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته هم سفرونه کوي. هغې خپل وړوکوالی په کابل کې تیر کړی او هغلته یې له فوټبال لوبې سره مینه پیدا شوه. هغه وایي په 1996 کال کې پر کابل د طالبانو له قبضې سره سم د افغان ښځو او نجونو ژوند ډیر سخت شو. د نادم په خبره لوبې خلاصه کوي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. هغې اجانس ته ویلي د طالبانو په واک تر راتګ مخکې د هغې او د کورنۍ ژوند ډیر هوسا و. د طالبانو په اسلامي عمارت کې ښځو ته د روزګار کولو اجازه نه وه او نه هم هغوی کولی شول چې له یوه نارینه محرم پرته له کوره د باندې ولاړ شي. نادم او کورنۍ پاکستان ته کډه شول. هغلته یو قاچاقبر ته پیسې ورکړې چې اطالیا ته ورسوي خو هغه په ډنمارک کې ښکته کړل. په کوپنهاګن کې د مهاجرینو په یوه کیمپ کې تر شپږ میاشتو تیرولو وروسته د ډنمارک حکومت ورته د سیاسي پناه اسناد ورکړل. نادم سکول ته تک پیل کړ خو هغه تر هر څه زیاته دې ته خوشاله و چې یو ځل بیا د فوټبال کولو موقع ورته په لاس ورغله. هغې د خپلې سیمې د یوه کلب لپاره لوبه کوله چې د ډنمارک د فوټبال د کامی ټیم د خلکو ورته پام شو. له هغه وروسته چې نادم 13 کلنه شو د ډنمارک تابعیت یې واخیست، د هغې هیواد د فوټبال په کامی لوبډله کې ورته ځای ورکړل شو. په 2009 کال کې په خپله اولنۍ لوبه کې د امریکا د یوې لوبډلې خلاف وجنګېده. نادم چې دا مهال د امریکا پورتلینډ ښار ته د فوټبال کولو لپاره تللی، اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي چې په امریکا کې لوبه کول ورته خوند ورکوي.